درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزیر له دندې ګوښه شوی دی. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین راټول کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د الجزیرې خبریال هغو طالبانو وژلی چې د دولت له بنده آزاد شوي. افغان او هندي دینی علماو په خپله لومړنۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله او پاکستاني چارواکي وایي د هندوانو پر یوه معبد د برید او اور اچولو په تړاو یې 14 کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي له دندې لرې کړای شوی دی. ښاغلي عثماني رسنیو ته په استول شوي ویډیوي پیغام کې ویلي دی له دندې استعفا نه ده کړې، خو د ارګ لخوا مکتوب ورسېدلی چې استعفا یې منل شوې ده.
پرون ښاغلي ولسمشر له ما غوښتنه وکړه چې له دندې استعفا وکړم. ما ورته وویل چې د ما د کار د دوام په وړاندې کوم قانوني خنډ نشته. نن سهار یې بیا تلیفون وکړ چې استعفا ورکړه. ما استعفا نه ده کړې، خو نن د چارو ادارې لخوا مکتوب راغلی چې د عام روغتیا د وزیر استعفا منل شوې.
ښاغلي عثماني په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لخوا د نورو وزیرانو ترڅنګ د باور رایه واخیسته. تر اوسه ارګ په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تفصیل یې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې نیولې دي. ملي امنیت یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبریال د طالبانو د دوه هغو غړو لخوا وژل شوی ته چې د 5000 زندانیانو په ډله کې د دولت له زندان خلاص شوی دي. ملي امنیت د یو نیول شوی کس ته منسوبه ویډیو هم رسنوي ته لیږلې چې هغه پکې وایي دا خبریالې وژلی، خو معلومه نه ده چې دغه اعترافات په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي. طالبانو بیا د رحمت الله نیکزاد وژنه غندلې وه او هغه یې مسلکي خبریال یاد کړی و. افغان او هندي دینی علماو په خپل لومړنۍ غونډه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه غونډه پرون چهارشنبه په نوې ډلي کې جوړه شوې وه او په پای کې یو اعلامیه هم خپره شوه. د وزارت په وینا په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد تاوتریخوالی او بریدونه هیڅ ډول دینی توجیه نه لري. دغو دینی علماو ویلي چې اسلام تل د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ ټینګار کړی او له همدې کبله دوی د افغانستان د جګړې لخوا او غواړي چې سراسري اوربند وکړي. له دې وړاندې د انډونیزیا، مصر، سعودي عربستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو علماو هم ورته څرګندونې کړي، خو د جګړې لیکې آرامې شوې نه دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې USAGM مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون لیکل شوی د USAGM اجرایي مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د دغه اعتراضي لیک یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایډن د انتقالي ډلې د نړیوالو سنیزو چارو مشر ته هم استول شوی. پاک بیا دا اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي چې د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یوه معبد د برید او اور اچولو په تړاو یې 14 کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوي د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون د خیبر پختونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یوه معبد هجوم وروړ. په پاکستان کې هندو لږکیو پر دې چلن نیوکه کړې او غندلی دی. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلی. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مارتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بلخوا د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملتپالې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړی چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سم زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسمبلی پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوي چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملتپالو هغه ستراتیژي مخ ته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د رواني خبری مجلې په دوام کې د امیر روغتیا وزیر له دندې لري شوې ده. افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه پراخوي. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اوربند وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي له طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول دغو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د عامه روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړی شوی دی. احمد جواد عثماني په خپل بیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې پرون ولسمشر غنی ورڅخه غوښتي و چې استعفا ورکړي. ښاغلی عثماني همداراز وایي چې لا استعفا نه ده ورکړې. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې اورو.
ډیره مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل احمد جواد عثماني د هیواد د ساتنې وزیر لخپل دند لري سو او د لري کېدلو علت په کوم لیک چې د چارو د ادارې د خوا ورته استول شوی یالته د فساد شتون شول شوی په دې لیک کې. نو ښاغلی عثماني هم څو شپه وړاندې په ویډیو کې چې رسنۍ ته استولې ویل چې پرون ولسمشر غنی له تاسو غوښتي وو چې استعفا ورکړي، خو د ولسمشر ته ویل چې د کار پر وړاندې هیڅ قانوني بندیز نشته او هیڅ قانوني توجیه نه لري چې د استعفا ورکړي. نن سهار دې هم په خبري ناشته کې دا موضوع رد کړي وو. کوم شایعات چې د استعفا په برابر په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې راغلي وو، هغه شایعات ټول رد کړل او ویل چې د استعفا نه ده کړې. خو نن ماښام د کابل پر وخت د 15 وروسته د خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د چارو اداره یو لیک ورته استولې والته ویل شوی چې دغه د جمهور رئیس لخوا برطرفه شوی.
آیا جمهوری ریاست لخوا او بشی آیر جمهوری ریاست لخوا د ارګ لوري په دې اړه څه ویل شي؟ کومه اعلامیه خبره شوه؟
تر اوسه هیڅ نه دی ویل شوی، خو دا کوم مکتوب چې د خپل فیسبوک کې نشر کړي دا هغه متن د چاپ اداره کې ومنبع ازادي رادیو ته تاییدوي. ولسمشر مانی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. باید ویل چې تر دې مخکې لوی څه ویلي وو چې څلور کسان د سات امید وزارت سنیولې او د رشوت اخیستنې پر تور او هغوی تر دغه قانوني تعقیب لاندې دي. نن سهار هم ښاغلی عثماني په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له لوی تنوالي له ده څخه غوښتي وو چې 15 کسان ورمعرفي کړي د تحقیق لپاره، چې په هغه کې د احمد جواد عثماني د روغتیا وزارت د وزیر روغ هم شامل دی.
ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو. لکه سرګن چې د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو اوریدل د افغانستان د عام روغتیا وزیر احمد جواد عثماني له دندې ګوښه شوی دی. البته ارګ تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي، خو په خپل عثماني ویلي دی چې پرون ولسمشر غني ورڅخه غوښتي وو چې استعفا ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسؤلانو په قول د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپتیکا د همژغې په اتمه ناسته کې پاکستان د اپتا تړون د تعدیل شوي طرحې له وړاندې سره هم موافقه کړې ده. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړې شي. د دې وزارت مسؤلان وایي د صنعت او سوداګرۍ وزیر له عمران خان سره پرون ولیدل او د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستانی صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې ناسته کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي له منځه ولاړې شي. افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې یا اپتیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته هم تیر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چارواکي او سوداګروي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. موږ هڅه وکړه چې په دې برخه کې د نویو او بیا ځل ژمنو په برخه کې د دې خونې نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. پاکستان داسې مهال له افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړې چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالره سوداګریز راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمېره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکی پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرشال عزیز الله دین محمد د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکې پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی دین محمد جا تکړه د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکي موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیز کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاتکړه د دوی ټیم چمتو دی اڅو د بل پړاو خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لویو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوې هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه به هم په کلک ننګ وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو لټلې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزی د جګړې له شکیلو خو غواړي چې لومړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. دوی وایي چې د روانې جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزی به سرپرسته شوي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګریوان دي. نور په دې راپور کې
15 کلنه پریګولا چې دای مستار نوم دی د کندز اړوند یالچین د سیمې اوسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو دا مروای ل میړه سره ژوند تریخو دی واده لس کال کېدل چې دوه کال مخکې میړه طلاق ورکړ.
من الاته کوم کار خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان ما خودم بود. هم
خاون میسه و حلم او دبولم کور او دکان زما خپل و. خو خاون میسه یه طلاق رم او بلخه زی وکړه. زی له کوره وشړلم او زما اولادونه هم واخستل. له دولت نه غواړم چې له خاون څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې یو شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شان شد کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن. ولی
شایی پرشار که ده تاوتریخوال کچه تر یوه حد پوری کمسه ویوی زکه دلتا ده پوهاوی کچه لوڑه ده. خو پا کلی او بندو که ده تاوتریخوال کچه لوڑه ده زکه پا کلی که ده وحلو او دبول سربیر انجونو تا شونزی تا ده تلولو او ده الورزده کرو اجازه نور کول کیجی او ده غراز لرزایت پرات کوزدن کیجی ده خپل فکری او ذهنی تاوتریخوالی ده.
په کندز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې یو سلاته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر شورای کمیسیون مستقر پوشه
ټوله کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلو اپ ته پیښې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په سیمایز دفتر کې ثبت شوی دی چې د تیر کال په پرتله سش کال د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. په دې شمیر کې 15 د قتل پیښې او 2 د ځان وزنې پیښې دي.
په کندز کې د شذو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په سب شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې لس سلنه کموالی راغلی دی.
سږ کال موږ د تاوتریخوالي 3 نوي پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هواري شوې دي او له دې شمېر څخه 28 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلام مشورو له لارې هواري شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي.
اغلی هولکر زیاتوی چې خای په ولسوالو یو کلو کې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي، ځکه د امنیتي ننګونو او ناوړو دودونو له کبله زیات شمېر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی. خی په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي، ځکه د ناسمو دودونو او د ناامنیو له کبله زیات شمېر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. ښایي ډېرې پېښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران، د جوماتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې لومړی د اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. له بلې خوا په پکتیا کې یو شمېر ښځې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د ستونزې او غوښتنې په ځای بولي او وایي په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له لارې د انټرنیټ له شبکې سره وصل شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکي په ژغ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه باسواده شي. نو د ښځو لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپونوم په پکتیا کې د خاري نسوانو ښوونځي دی زکونکې ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکا په نوم یو بل زکونکې وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په ښوونځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شی ده، خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سم صحیح ځایونه نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانې سات، خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانې ډیر دي. پکتیا کې متاسفانه خاص لپاره دومره ښه ځایونه نشته چې حالت مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي که په مکتب کې نه وي، په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونو ته پیسې ورکوو چې بازار نه مونږ ته راوړي او په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیا ګردیزی په نوم یو بل جنۍ وایي مطالعه ښه شی ده او په پکتیا کې کتابتون نشته. خو خزو او جنو لپاره د مطالعه داس ځانګړي ځایونه نشته چې دوی حالت ورشي.
کله چې موږ په خوانځي کې خاص مطالعه کوو، د خوانځي کتابونه لولو، باید عام مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په ښار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسی ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت نجونې وایي دوی غواړي د ښوونځي د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسني وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو ښځو ته دا اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمېر خاري ښوونځي د نوري فایبر سره نښلوي چې په دې سره به ښځې او نجونې په ښوونځیو کې د انټرنیټ او مطالعې اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او ښځو د علمي وړتیاوو د لوړولو او خصوصاً د مطالعې او انټرنیټ ته د لاسرسۍ لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعې او تر څنګ یې د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زموږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاوو چې هغه انټرنیټ ده، مطالعه ده، دې ته مراجعه وکړي او د غویلو سهولتونو نه ګټه پورته.
سره له دې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی، خو کتونکي په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود کرار کرار آمیدلی شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ اخلا آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دولش پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. ساعت شپږ بجې او 25 دقیقې شوې. په نړۍ کې د 2021 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کیږي چې د کورونا وایرس مثبتې پېښې د تیر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسیدلې دي او د اخیستون کې ناروغي په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ به وشغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پرېږدي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کورونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یو اخیستونکې ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادانوم ګبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغې شیبې چې کووید-19 اخیستونکې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسانې وشلې دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو ګبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو شر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. له کله چې تیر کال د کورونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3.8 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1,000,000 کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هېوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د بی یو یو و په نوم شای په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کیږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایتالیا په لرغونی سیمې پامپی کې لرغون پوهانو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای کشف کړی چې د دوی په وینا بیساری دی. د دې بیساری ځای نور تفصیل احمد شي براوروي.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال آتش فشان لاندې کړی وو، د خوراک او چاک پلورنځای موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یوه لاتیني اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅېږي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردي نغري دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېږي، او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا هلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانه رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې دیار لسره خلک اوسېدل او بیا آتش فشان در ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغونې ځای کې چې په 65 هکتاره مځکه ودان شوی وو، له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه له 3 برخې کشف شوي دي.
دانو جکی چان زمو شغ له آزادی رادیو اوری دمو رسته خبری مجله نه و بل خبری مجله هم لرو په سوشی بو کې به بل خبری مجله و اوری خو په یاد لري د آزادی رادیو خبرونی د سهار لو د ماشام ترو په منځنی سپه 12 پښنی وی او اف ام سل اشاریه